کړیو کارونو خوې چیلنج هم را تر پیخته
که وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي
د پوهان حبیب الرحمن حالا د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حالا د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي: پوهان حبیب الرحمن حالا یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حالت د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالحد زوی په 1311 هجری لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچا کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. د زده کړو تر پای وروسته د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې خادوی. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی وو. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی وو. په 2004 میلادي کال کې د قانون او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي وو، د خوست د اطلاعات او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوې شاعري ډېر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه یې لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګې د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګې لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا د هغوی په قسم ځان، یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي. چې بیا به یې هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولی شي، نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هر ټولګه یو سلو 15 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 460 شعرونه خو مو چاپ سوي دي.
بل صاحب،
له دې 460 شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده، دا به ټوله څومره سوي؟
ممکن 1500 ته رسیږي.
او ماشاءالله. نو دا خو ډیره زیاته شاعری ده چې چاپ کړې مونږ ده. استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي؟ فرزند خپل اول ټول کې
خپل شعرونه خو متبن اکثرا په یاد دي، او بیا باز خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم. په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم، یا غوښتلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه دی کړی، نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه، نو د دې په وجه چې جوړوم یې والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي. ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی، اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې، بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهمه وي او که نه به وي، زما خبرې به اسې خبرې وي او که پیغام به لري، په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتیږي، نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کی تبه نه ذهن کې پاتې کیږي.
استاده څه تغیرات وینې په خپلو شعرونو کې د لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده؟
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنیو ته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي، ځکه په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای.
ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي، یعنې تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې؟
ممکن ما دا اتلس کلنۍ نه و، نولس کلنۍ نه.
یعنې په مجموع کې څو کاله وسو چې شعر لیکې؟
پنځه څلوېښت خوب شبه کېږي.
دغه د پنځه څلوېښتو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي؟ یعنې په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله، اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي؟
استاد ګرامي، شعر په وخت باندې هم تاثیر لري. په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو، نو ډېر کلاسیکو ډېر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و. اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډېر ښه دی، شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لطف به وي. د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي. یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی، دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري، خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهېږئ. شعر یو قسم بلې خواته تلی دی، نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم، او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډېر مضبوط وي، چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده، بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي نو ضرورت یې څه دی.
استاد په دې اوس وختو کې مو چې شعر لیکلی ده، دا کوم شعر ده تازه تازه چې مو لیکلی؟
نه پوهېږم، خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي.
مهرباني.
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي، منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې، مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي، احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري، تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي، مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي، ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، مینې ستی کړم روزګار مې د غمو سره وي، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي، زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه، ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي.
ډېر عالی استاده.
مهرباني.
استاده تر کومو کلونو پورې مو د سترګو دید وو او کارې کاو سترګو؟
ممکن څلوېښت، دوه څلوېښت، نهایت درې څلوېښت،
یعنی دا د شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید کړ؟
اوس بالکل داسې ضرورت نه و، ضرورت مې نه و، دید مې کمزوری و خو ضرورت نه و چاته.
لنوی شاعری سره استاد څه چل کوي څوک دراوروي خپل د رادیو غانو نه یاوري څه رقم کوي لدې نویو شیرونو نه څنګه خبريږي
زبته سه ارزو کوم چې کله هم ما شیر نه دی اوریدل زکه نه اورم چې شعر البته دانو د هر چا تبه ده کنه نوی شیرونه خو استاد تاسو پويږي دا په نوې سلسله دي نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان نشته هغه خوشحال منظور دا ده چې اوس شیرونه چې زه ګورم لوڅ شوي دي نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی شعر باید مستعار وي کنه په پرده کې وي هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي مثلا په کارتن کې وي خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یوه حیرانتیا وبخي طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرات په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل د شعر په برخه کې مو شاګردان لري
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګرد یم شاګرد به څنګه تربیه کړم او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی بدل شوی دی بلې دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي
استاد تاسو چې له هېواده بهر ځئ معمولا د قرائت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده په کوم له هېواده بهر چیرته
کاملا مشاعره راته جوړیږي محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې لکه په جرمني کې لکه په لندن کې همداسې شوي دې کې شک نشته دی ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځای ښه شاعران راشي شعرونه وایو خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی نه پوهېږم چې څه وجه ده زه مصروف یم که څوک زما د یعنې زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو
استاد داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث یې په هر حال استاد ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ معمولا غزل
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی په شعر کې البته په نظم کې کنه او غزل چې دی یو د بل په شانته دی نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم دا خپل ځان ته وایم د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی
مهرباني استاد یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم په دیدن دې نه مړېږم څومره ښکلې دل ربایې دا د زیم جادو کړی که تسترګه د سبایې په هجران کې د دردمن شم چې دی اووینم روغېږم راته ووایا دلبره چې ته درد یې که دوایې زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله چې حیا ترې نه شرمېږي د هغه رنګه حیا هر سړی دې مجنون کړی در په در در پسې ګرځي په لاس نه ورځې وچاتا عجیبه غوندې لیلا یې آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر کله خوا ته رانږدې شې کله هسې نا آشنا یې خفه نه شې د زړه سره دا جواب په مینه راکړه زه خو ستا پر مخ مین یم وایه ته مین په چایې برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډېر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه 15 زامن لرم او 15 لورانه، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوختي اولادونه؟
مکتب هم وایي او قرآن کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې په دې ټولګو کې مو داسې یو شعر مو راواوروئ.
دا بره د خصم پوخ یاد نه وي کنشته را سره، او شعرونه مې جوړ کړي دي، ډېر ښه دي. کم جوړوم خو ډېر ښه جوړوم، داسې نه دي لکه دا درته ومې چې ویل.
استاده خو د دې اورېدونکو په تلوسه یې کوم ټول نه یې په یاد یوه برخه یې راته ووایاست.
اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. زه نه درځم خو د زړه د لاسه خولې ته راشم.
الله، ډېر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم. درپسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې ته راشم.
ډېره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالی دلته سټوډیو ته. ډېره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکمو. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وږمی تا ځل د روسي نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنډه کیسه لوستې ده. دا وایي دا د تاریخي سبقونو خورا ممتازه بیلګه ده. راځی ورته غوږ بشو.
گناهکار. هر څوک چې د مایا سپلانزا نوم جادو کری، د پټی د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپلو ټولو گناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشري تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلانه خبر شول او پلټنه پیل شوه. 14 تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، معنا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان ووژل، خو هیڅ یوه حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستي د ماریا په خټه کې اخلي و. دغه سیمېرمنې خاص جذابیت لري، د ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده، زن به ووشنی. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډېر لوی ښار و او دلته ډېرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی. ماریا په لاره کې یو ځل مهراهی پولیس پوښتنه یې ورنه وکړه. صاحبه، د سینټ مارک واټ ته به څنګه زما؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل، لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. المره دغه دم لوېدلی و، او د سپوږمۍ یخې رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل، او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه: په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګری یې، یقین مې دی جادوګری یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل: دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګری موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی، او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی، او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل: ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت، اسقف زیاته کړه: خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړی په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولې غا کې یې وویل: هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل: دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل: د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنا لري، او ناچی د فمینا اوله برخه ده. په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت، او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلي و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر آسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دې نوي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکتر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبرې زړه ته نه لوېدله. د خپل خزه پوره پیژندله او یقین یې و چې خزی وازی حق وخت جادوګری کیږي چې بوډی شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپل میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګری. ما ته یې امر کړی دی چې وروت سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګری خدای دې پرده وکه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسم، خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي، نو که په رښتیا ساحره یې پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې راماتې شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و، نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی، زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم، ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډېر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و، له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي وو چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ د ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و، په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګری سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم. د کم بخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خدا کانه ور وشوه، اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ورپوره کولې. میاشتې واوښتې خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې. ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف له خوا د ټولو ګناهونو د بخښلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه سړه سا وویسته. دوی یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کلمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې تشی میده کول ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی اوم په تولیدو کې د د ژوند په دغه شیطانی چارو لړلې اوم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده او څو موده پس یې د خپلو شیطانی کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار و. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتیره شوه که می ماریا خزانه وای اسقفته می سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوی پاکېدلې له ذهنه نه ووت. بس پلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه. خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پس پکه کتل او لعنت یې ورباندې وایم. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلي اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو. بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډېر ژوند وکړي. که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا که مې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی. زړه مې نه مني خو که مړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهر ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلي و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړنی و نری فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډېرې شیرینې شېبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډېر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پتر راخون کې رات نږدې 25 کال مخکې ویلې ټپی دي چې تر 2 لسیز وروسته لا هم مینوار لري او هر ورځ په لارو کوڅو حجرو ډیرو موټرو او میوزیک سنټرو کې په میناوري او ورته غوږ وګوي. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقي غیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو او په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې یې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې باچایي پیل کړه.
زما په مخ لاړې را چکنو او کمې د ننګولې په شاخ پړلې وینا کمې د ننګولې په شاخ
فغلی بچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقي ته نوې رنگ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او گلزار علم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقي خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقي د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیر شمس القمر غزل انتخاب کړې او بیا وروسته یې دا معیار تر ډېره روان وساته.
بدل شو بدل شلو وختنا نکه ناراضی گزرتا نکه ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو وختنا نکه ناراضی گزرتا نکه ناراضی گزر
تاج د نور سندرغاړو په پرتلا د هارون بادشاه په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسمې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
د هارون بادشاه ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون بادشاه د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پر کړی دي، هغه ډېر نوي نوي چې په موسیقي کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مختار اوړل وی، هغه ک د یو بهترین شاعر انتخاب وی او هغه ک د هغوی هغه کمپوزونه وی چې هغه له هر چا څخه جلا دي. نو زما په خیال باندې هارون بادشا تر ډیرو زیاتو سندرغاړو ډیر زیاتې ځانګړنې لري.
هارون بادشاه ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بادشاهي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانشي لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون بادشاه موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ یو شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون بادشاه واقعاً چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټه کې ته چې پام وکړ، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتماً د هارون بادشاه د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون بادشاه موسیقي که ښه نه وای خلکو نه خوښولی، د هارون بادشاه دومره قدر په ټولنه کې نه وای شوی، د ښه شعر قدر نه وای شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون بادشاه لاس هم پکې وي.
پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کېښود او هڅه یې وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقي د روان بهر یو وتل سندرغړی کرم خان چې ځان د هارون باچا شاګرد یادوي. همدې ټکو ته په اشاره د ښاغلي باچا د هنر د 25 کلن سفر ډېر کامیاب او له نوښتونو ډک بولي. کرن خان وای هارون باچا فکری او شوري موسیقي کړي، د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پراخوند اخیستي، او په خبره چې د پښتون قام د ولسي بیدارۍ په لړ کې باندې ښاغلي باچا د خدمت تر ډېره ژوندی او یاد وي. ښاغلی کرن په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 25 کاله کې هارون باچا بلا نوښتونه وکړل. په هغه کې اولنی نوښت خدا ده چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو وه، هغه د په لسګونو اندازونو کې ولس ته معرفي کړل. بله دا چې نوي هنرمندان د هارون باچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنګ د هارون باچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون باچا د موسیقۍ یو ستن ده، او د هارون باچا د 25 کلن هنري سفر ته مونږ په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته ورکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان
لون له سب دنوی میلادی کال راځي. تر دې دمه د هارون باچا نږدې نه حاصل وخت البومونه بازار ته راوتي چې ټولې د مینوالو له تو ترکلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایاب شوي دي. ښاغلی باچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنګ هم تیار دی، او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقۍ ته ورکړي کلونه خدمت بولي، او خپل 25 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبر وکړم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په بیا خپله هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اورېدونکي دي، زما د موسیقۍ مینوال دي، نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلي دي، او ما ته په دغه ترس کې ډاډ او حوصله را کړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکړم.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان 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 جانان.
ښاغلی باچا همدا شان خپل پښتانه مینوال ستایي چې ښه او معیاري موسیقي ونازوله، او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون باچا هیله وښوده چې د پښتو موسیقۍ خدمت به روان ساتي، او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغوی پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه، چونده زما 25 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی، خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دوی دغه مینه چې راسره وي، نو لمنی مچی یو څه خکار به وکړی شم.
بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشی کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشی بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
شور کی زنی زنی آوازونا.